د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. په پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی دې له ملک نه باسي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسویو خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم روان دی. د احتجاج کوونکو مشران وایي یو پلو خپل سیمو ته نستنول کیږي او بل پلو ور باندې له څلورو میاشتو نغدي مرستې هم بندې سوي دي. مظاهره کوونکو د بنو امیرانشاه پر لوی سړک د بکاخیلو کډوالو کې مخته پرلت وهلې دي. د شمالي وزیرستان د دې کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال رادیو ته نن وویل اوس کلونو وسو چې د بکاخیلو په کیمپ کې میشته. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو خپل سیمو ته ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. خو د په وینا چې کله د سیمې له وسلوالو پاکې کړل سي نو د ولس د ستنېدو لړۍ به پیل سي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو مالی مرستې له دې کبله بندې دي چې پاکستان په اقتصادي توګه له مشکلاتو سره مخ دی. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوډ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالان ته وویل چې په دې وروستیو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې د ده په وینا سیمه د جنگ سالاری او خپلسری خوا ته بیایي. هغه زیاته کړې چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخه ونیسي. حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامي ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تورو څو میاشتو راهیسې د اوتمانزو جرګې پریکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنیو کې به یو بل نه وژني او د پولیو واکسین به هم نه کوي. جرګې زیاته کړې چې که هر چا له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانېږي او 15,00,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د جرګې مشران وایي د دې پریکړو مقصد یې په سیمه کې امن ټینګول او پر حکومت فشار اچول دي چې هغه پر ځای وساتي. په بلوچستان کې د لادرک خلکو د مندلو لپاره کار کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه اداره رد کړې چې وایي په پاکستان کې په زور د لادرک کړل سوی شمیره یوازې 50 ده. د دې تنظیم مشر نصرالله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال رډیو ته وویل چې له دوی سره له بلوچستانه لږ تر لږه د 6,800 هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د دوی په وینا د پاکستان پوز او جاسوسی ادارو له درکه کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې ادعا کړې و چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور له درکه کړل سوي خلک ګڼل کیږي. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د خفیه اسنادو افشا کولو د مقدمې په زندان کې د اوریدو ضدي ځانګړي عدالت ته خواست وکړي. د پاکستان ډان روسپانی لیکلی چې های کورټ نن د عمران خان د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په اډیاله زندان دننه د خفي اسنادو د افشا کولو د مقدمې پر ضد دایر شوی و. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پر دې درخواست خپله محفوظه کړې پریکړه نن واوروله. پاکستان میشته افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ څخه په یو لیک غوښتنه کړې ده چې دوی د افغانستان ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو د تنظیم یوې مشرې نسرین شیرزاد پرون مشال رادیو ته وویل
مون خبريالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبريالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لري. ستونزې مودا دي چې دلته ویزه نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او دولس ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې لخوا د اکتوبر پر شپاړسمه دا تازه حملې په داسې وخت کې شوي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پورا سوی دی. او رستای خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې د سریلانکا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت د لوبې لومړۍ پاڼې سوی، سریلانکا په 340 اورو کې 209 منډې کړي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي او استرالیا ته د 210 منډو هدف ورکړی. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د بر جنوبی وزیرستان د لدی سیمې خلک وایي د پاکستان فوج هلته بمباری کوي او د لچون عملیاتو پر وخت عام خلک ځوروي. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم هغه ادا دوی ردوي چې وایي په ملک کې یوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه دي.
معلومدار د څوک خلک دي انوالو په دا کې سپیرنسز کې بیا هغه خلکو ته امید ورکوي چې ته تاته رپورټ مه کوي او دا ستا کسان رابسي واپس.
د پاکستان حکومت د پیټرولو په قیمت کې کمی کړی دی خو عام خلک وایي چې دوی ته د داسې ګامونو ګټه نه رسیږي.
زه خو ترم راغلی یم، روزانه زم راځم، په دې کې یو روپۍ کموالی راسره نه دی شوی او دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کړی ارزه ګران.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو د خبرونې د رپورټونو پر لور. د جنوبی وزیرستان د بر ضلع د تحصیل لدی سیمې تنګی بدنځی اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې یا پاکستانی پوځ په کلیو باندې د ماټر ګولیو استعمال پیل کړی او د دوی په وینا د لټون عملیاتو پر وخت بېګناه خلک نیسي او ځوروي. د دوی په وینا له دې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو بل پلو د پولیسو ځایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه له پوځ سره خبرې کوي او د دوی په وینا د عملیاتو کې نیول سوي ټول مشکوک کسان دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنګي بدنځي اوسېدونکي مشال رېډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوس پکلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بېګناه خلک گرفتار کوي. د تنګي بدنځي کلي اوسېدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
بند سهار چې داخل شګه دا فوج ټول په کورینا کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول شپای دا کورینا کلی باندې تخته بمباری وکړه. لا ماټرینا روشتل دا ان و پاس شرط للا دا میزا یو وی اتلی کاستا ډاکټر دای اسی او چات ته زون سره یو عبد الله دین ما یو دو د پلور نو می سه دولا دای خدا علاقه خو مشته فوج صفا کړی و او صفا خو نه دوی ساغه پرشنه هم شری دی هغه بمباری په میز باندې شری دی.
د تنګي بو دین زی سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن پنوم خپل کلیو ته واپس رواستلی و خو په سیمه کښې یې یور بیا د وسلولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبره ما اجازت کول طالبان و تغییر کارو تا کاری اگر در زور ولا خالد اگر تکات ولا خالد اگر میشی مانه که ولی میشه رکی پخش میشه کالیب چه کم رو خالد داره خوب پتول و زیرستان شنا بر کس کپی را پاکستان شه هست داره
دی پشتون جغرانه ورزنگ گرای یالام زیب ماسید چه پخپلا هم دی تانگی بدن زی کلی سر تعلق لاری دی پاکستان حکومتی چارواکیو نا پکلیو بنه دی عملیات پا وقت دی ماتر گوله استعمال بند کوله غشتنا کاوی
ژوند چې کوم دی د انتهای د عدم تحفظ سره مخامخ کړی دی خلک په دا نه پوهېږي چې آخر چې یو ځل دغه خلک دوی وویل چې دا موږ ختم کړي دي او وطن چې کوم دی امن و امان دی هر طرف اوس په دا نه پس د بیا دغه عملیات او بیا خلک اوچتول دغه د خلکو سره هغه وعدې چې دوی کړي وې د هغې خلاف ورزي ده
په لا دا سیمک چې د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوه مشال ریډیو ته په تنګي بدینځی سیمک چې د پوځ عملیات په اخلای کړی دی او وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمه کښې مشکوک کسان گرفتار کړي شوي دي خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګي بدینځی کلي کښې گرفتار کړي شوي کسانو پښتنو په لادا کښې د پوځي چارواکیو نه و کوي او که گرفتار کړي شوي کسان بې ګناه وي بیا به زر خوشي کړای شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي د سازمان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه اداره کړی ده چې ګواکې په پاکستان کې د لادرکه د هغو لادرکه کسانو شمیر یوازې 50 دی چې په زور ورکړل شوی دی انور الله کاکړ ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي خو د لادرکه کړل شویو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونه دی په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج هغه څرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تښتونو شمیره شاوخوا 50 ده دوی دا خبره لا غرستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تښتونو په اړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تښتونو شمیره شاوخوا 50 ده انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرکه دي خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغونډ کړل شي او بیا دا وویل شي چې د لادرکه کسانو شمیره څومره ده نگران وزیر اعظم دا هم وویل چې باید یو تن هم په جبري توګه ونه تښتول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغوی د کیسونو جاج اخلي نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تښتونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډول کیسونه کم کړي ورته خبره د بشري حقونو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خپرونې دوسره رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې خدی او انوار الحق کاکړ د لادرکه کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري خو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرکه دي نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تښتونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرکه کسانو مقدمه اوري
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دے لادرک کسانو لپارا جوړ شوی کمیشن چې د 2013 میلادی کال راهیسې کار کوي اکثر کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کړل شو کسانو په زمره کې ناراضي غنی د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي بل سخت کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا 15,200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخوری چه مونگی نمونا قامی سمبلیت پا یو لیست کل ور کردی و نگران ودیر آدم انوار الحق کاکر و ده بشری حکومت وزیر خلیل جارج تا پکار و چه لمره ده حکومت لخوال جور کمیشن سرا ده در شو لادرک کسانو شمیره معلومی کرده و او بیا بای بیانونا ور کردی و
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی و. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 15,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوي دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه د مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخواني وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر و. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شوو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجه ولې لړکی دړکی ورکول کیږي نو څنګه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
Disappearances organizations شکار کوي دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وایي فیګر شته لیکن موږ سره هغه موږ خو نو فیګر هغه فیګر کاونټ کوو چې دا پرټیکولرز دا هغه وي د شناختی کارت نمبر وي نوم وي کور ایڈریس دا شیان باقاعده یو پروفارما موږ جوړ کړو خلک دی معلومدار د څوک خلک دی انوالو په دا ډسپیرنسز کې نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کوي او بیا هغه خلک ته امید ورکوي چې ته چاته رپورټ مه کوئ او دا ستا کسان رابسي واپس راځي. نو دغه ډېر یو لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډېر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنس او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
ملی جمهوری غورځنګ وای په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د سرګندونی پرون په پېښور کې کړی دی. هغه ویلي چې حکومت باید د دې مخه ونیسي چې جرګې د خلکو کورونه وران نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې اوتمنځو جرګې په وزیرستان کې خلکو ته ویلي چې له پوځي چارواکو سره به ملاقاتونه نه کوي په خپل منځي جګړو کې به یو بل نه وژني او د پولیو کمپاین منه کوي. د دوی په وینا دا ګامونه د دې لپاره اخی چې امن پر ځای وساتي او حکومت مجبور کړي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیلیه د عمر وزیر په رپورت کې
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي. چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګي هڅه کړي غندنه یې کړي او په زید بای غک پورته کوي. نو موړی دا خبره پروند اکتوبر په 15 پیښور کې د ګوند زیلی دفتر پرانستې پس خبری غونډه کې کړي. دا وړ خبری غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګونه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پریکړو باندې نیوکې وکړې. د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکہ در ریاست کار دے چدا غیلا پارا قانونی لارے او عدالتونا موجود دی۔
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پس یو استونزا یا نقطہ دا احتجاج حق دا ملک آئین ورکوی، خوزان لا عدالت لگول لکتا سو ولی دل چا جنوبی وزیرستان کے جرگے اعلان کرے وو چدا یو خبریال کور ورانا وو تش پا دے چے خبر یہ چلا ولے نو مونگی مخالفت کرے او دا آغا کور بچ شو۔ بیا شمالی وزیرستان کے جرگو دا سے اعلانات وکڑل او زنا کورونا هم ڑنگ کڑل، خدا آغے زید حکومت هیز گام نواخستو، نو مونگ دا سے عمالو غند نہ کو۔ دا حق ریاست تا یوازی حاصل دے چے چالا سزا ورکوی او دا آغے لپارا بیا قانونی لارے دی عدالتوں نہ دی۔
عدالت ہے عدالتوں میں بحث ہوتی
ہے۔ اتمانزائی جرگا دا تیرو سد پاسا درمیاشتو نا رزمک کے روانہ دا چے اس میرامشاہ تا منتقل شوے۔ یاد جرگے مشرانو ویلی چې دا منیت سرا سرا نور غوښتنه لري، خو تر سو یې چټولې پریکړې نوی کړې نو حکومت فو سرای په جرګو کولو بندیز لګولې، پولیو ساس کماندې هم بندیزونه اعلان کړي۔ دا دوی په وینا کې څوک د خپل دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به سوځولې شي، چې تر دې د مایدرې کورونا په دې تور سوځولې دي۔ د جرګې ضد سیاسي او ولسی غبرګون د هغې پس شروع شوې چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی۔ تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي۔ بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدی او اتمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو۔ مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي۔ نوموړی وویل چې تمکړی چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسی۔ دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي، د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي۔ عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
د پاکستان حکومت د پیټرول مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی۔ د پیټرولو د فی لیټر بیا 24 او د ډیزلو هغه 15 روپۍ ټیټه شوې ده۔ د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکي د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي، خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنۍ اړتیا شیان ارزانه شوي دي او نه هم کرایې کښته شوي دي۔ بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې ډیر زر به د پټرولیم مصنوعاتو د نویو بیو په رڼا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایې مختص او عملي کړي۔ نیاز احمد خان نور حال راکوي۔
د اکتوبر 14 نیټې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پټرول د 323 روپو لیټر نه 30 روپۍ کم شوی او 283 روپۍ لیټر مقرر شوی۔ ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوی۔ دغه رنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمول اعلان شوی۔ په دغه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمیدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی، خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي۔ د بردان بختیار چې سرکاری اهلکار دی او منګورې ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي۔
نجی زردانی نه راغی، ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه، اوس هم 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی، دغه فرق نه راغی چې ګرانی کی چې شروع په ګرانی 50 روپۍ کرایه واپس وکیږي۔
د سوات منګلور اوسیدونکي محبوب علي وایي چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلويخ روپۍ د 14 کیلومترو لاري کرایه ورکړي، اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایه نه کمی کړي۔
حکومت له دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم، سلويخ روپۍ کرایه د منګلور ده، په دې کې یو روپۍ هم کموالی سره نه ده شوی او په کار چې د پیټرولو سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نن سبا شوپل چې دی په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی، په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نه 10 روپۍ کرایې ګران۔
د سوات په منګورا جنرل بس سټینډ کې پیښور، مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وایي چې پېټرول ارزان شوی، خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي، ځکه په زوړ نرخ کرایانی اغسته کیږي۔
چې کله موږ له سرکاري دغه راشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ نه اداره وکړو ترانسپورټرانو، په هغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا کرایې کمې کړو۔ لا سرکاری دغه نه راغلی دي اوس پټرول ارزان شو دي سره چې چینی غوړی دام نه دي ارزان شي او داسې څه نور څه د روزمره سامان ایش وسله نه دغه شی څوک سرکاري ریټ نه دغه شی
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې یار په ډیرو ورځو کې خو زمونږ تا ته خپته ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونه چې دي دا ډیر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس پر کوشش کو چې یار خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ
پدیورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشتې سپتمبر کې د پټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی او اوس د میاشتې 80 روپۍ کمواله راغلی. حکومت وایي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د خبر انزامی چارواکو ویلي چې هلته یې د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټه جوړه کړې ده. دا دوی په وینا د کمیټې به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د سوي تشدد د پیښو نوټه اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټې باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. تفصیلیه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
دا کمیټی با د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټې چیرمین با ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه بپکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغه کې چې د چال پروټیکشن د ایشوز حواله سره د لکه دننه چې څونه حالې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي. نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشری حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وای پکار دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج زلو کې د ماشومان سره کومو ګورو نه ډېر ظلم زیاتای کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسي تشدد کیږي، ذهني تشدد کیږي، د لاس وهنه تشدد کیږي. خو د دې نه مخ کې دا سیسا قانون نو چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې او یو آگاهي مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټک ول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي نا دولتی ادارے ساحل پدے روان کال 2023 اگست کی جاری کڑی رپورٹ کی ویلی چ پٹول ملک کی 2 جنوری نا تر جون پورے او ستن ہر اورز خواوشا 200 ماشومان سرا جنسی تیرائی شوائے او سبان دے 2000 پیخ پکی رپورٹ شوی او دو دغو پیخو خکار ماشومان عمرونا شپاگونا تر شپاڑو سکالو پوری وو چ جنکے او حلکان دوار پکی شامل دی خو بیا ډیر پیخې نه رپورٹ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د مازیګر 6:30 سوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسویو خلکو احتجاجي پرلتنن په 5 ورځ هم دوام لري. د احتجاج کوونکو مشران وای یو پلو خپل سیمو ته نفس تنول کیږي او بل پلو ور باندې ل 4 میاشتو نغ د مرستي هم بندې کړل سوی دي. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډي ته ویلي چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت څخه کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخ ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د اوتمانځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي دي چې سیمه د ده په وینا د جنګ سالارۍ او خپلسرۍ خوا ته بیایي. حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامي ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس افار میسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه داوه رد کړي چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سویو شمیر یوازې 15 دی. دا لغه وروسته دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سي سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې د پوینا په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر یوازې 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور لادرکه. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلا وطن افغان خبریالانو د تنظیم یو مشر نسرین شیراز پر مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی، نو د پاکستان حکومت دی دوی له ملک نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې ملک ووځي. او د اوکراین پاوز وای چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او د 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. روسیې د اکتوبر پر 14 دا تازه حمله داسې وخت کړي دي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د هرات وروستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دی. د ډبلیو اف پی یو چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته ویل چې د افغانستان په لویدیځ کې څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو هغه کلي زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی لخپل نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تېره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څخه باندې 9.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4.5 زره کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه خو د خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرام کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106 زره زیانمنو ته مرستې ورسوو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 50 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 9 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي راووځي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان حکومت له هغه هیواد د بهرنیانو ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی دی چې یو شمېر افغان خبریالان وایي ژوند ته یې د ورپېښو خطرونو له وجې افغانستان ته نسی ستنېدای. دا خبریالان پر کابل د طالبانو تر واک بنیدو وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد او نور شهرونو ته تللی دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ته په لیږلي یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه قضیې لري او ویزې اخیستو ته په انتظار دي. طالبانو د 2018 کال د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه لګولي او پر فعالو خلکو یې محدودیتونه لګولي دي. نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستی لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د پاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختونه انده د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لږ پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي سو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي سو پرې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله پخوا د جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 1 نومبر پورې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. مونږ ټول خبر نه ګران ستونزې مودالي چې دلته ویزه نه لري دوی ته باید ویزه ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه شي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلې دي او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ یو مشر علی رضا مشال رادیو ته وویل.
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
دوڑے جوڑان دے منتو وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے درے گھنٹے ملاقات ہوکلو اور دنور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبرے ہوکلو خغو ویل چی دا تاثر غلط تا چی منکول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نا قانون نا کڑوال بیت تلگل کی گی او قانونی کسانو تا سوک سنو وئی او ترسو پر چی دا دیری خبر دا نظمہ پا خیر رسنان تا لگلو پا دا دا وزیر اعظم دفتر تلگل پکارو حکومت تا ہم پکار دا چی دا افغان زورلستان استمتو تا پملرن نو کلی او ویزی نو کلی دا قانون مطابق ہر چی تا سنتیاوی برابر وال پکار دی زورلستانو تا خوخام خاص سہولت ورکول
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے
یادونه وړ چې د یونیسی آر د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر څوارلس لکه رجسٹر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغانان هم میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیسې خپرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډیوی
په دریو بجو
د مشال راډیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شاوخوا دوه کاله وړاندې له افغانستانه پېښور ته کډه سویو یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته بیرته نه لیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وایي چې تر اوسه یې د شاوخوا یو دیرس افغان هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. د هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه سول نو د طالبانو له لوري به یوازې د دوی بلکې د کورنیو ژوند هم له خطر سره مخ سي. تفصیلیا د عظمت علی شاه په ریپورت کې
د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر تر 14 پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکې نه ایسته ده او د هغه مطابق پای کې یو چارټر آف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر آف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخلی تر د آرٹیکل 25 پورې د فنڈامنٹل رائٹ د بنیادی حقوق کو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال دي د اکتوبر د دیرشمې د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو وروسته دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي.
موږ خو فنکار خلکو، موږ خو موزیشن خلکو، واپس خو راتله ده بنه شو واپس لار شو افغانستان تل دغه طالبان نه پرې وای د موسیقي خو بندي مو موسیقي آرام دي ته موسیقي باندې خو زمونږ هم د فند د پښه د دین علاوه مونږ سکار باندې کولې باندې شو مونږ.
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې داسې فکر وکړه که نجار لاړ شي نو هغه به خپل نجاري کې که هر څوک هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کسبیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي خو زمونږ د کار هلته نه کېږي. هلته مونږ ته اجازت نه راکوي نو مونږ به څه کول ته نو دلته مونږ ته مشکلات دا دی چې کله مونږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چک پوسټونو کې مونږ درول کېږو. مونږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت، ویزا، پاسپورټ یا ماجر کارت څه شته کنه مونږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دا چې مونږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم مونږ دلته راغلی استو او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او مونږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دوهم کال روان چې زمونږ پر کېږي.
دا پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 12 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
هر کال د اکتوبر 15 نیټه چې پرون دوه د سپینې لکړې د نړۍ تالې ورځي نړیوال ورځي په توګه لمانځل کیږي. سپینې لکړه یا لښت نابینا خلک استعمالوي چې د هغوی د یو سمبول په توګه بدله سوی ده. یو کس چې سپینه لکړه ورسره وي د دې ښکارندوی کوي چې هغه په سترګو ړوند او د عام خلکو توجه او مرستې ته اړ دی. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم پرون د بلوچستان په پښین کې یو غونډه سوی چې پکې یوې خیریه ادارې د هغې سیمې د یو شمېر نابینا کسانو سره د سپینو لکړو ساتنو یا ګړیو او نورو توکو مرستې کړې دي. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشال لیډو ته وویل،
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي، پر لارې، پر روډ، په نالۍ، په بس کې، دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشال لیډو تول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړې او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوې ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ډی، د ایس ایس ټی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا دا ده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا سته چې د بجلی پیټینګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دکانداری کی، نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره داده چې واغه ته موقع ملاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګړې، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یم، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې استی به په موږ سترګې لوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی عبد سمترین مشال ډوتول، که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ یې کوي، د ډی بی سن فنډ دی، په هغه کې دغه الله چې د غوږو ته یو لګېږي، دا موږ د ډېر ډسبو جوړ شو، موږ وسو دی ورکوي، او په دې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دی ته موږ د دې علاج کېږي، د زړه نه جوړې د شین نه جوړې علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین فنډ طرف ګورمنټ یو دغه راځي، په دې کې موږ ډېر راسته وو. سات مرد مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مرد ګور انجوسته وي چې وای دا مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړی پیل په 1907 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړی ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1934 کې امریکي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري یې ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته یې د HR 250 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د اکتوبر پر 28 له لندن څخه لاهور ته ستون سي. نوموړی سعودي عرب ته رسیدلی. د مسلم لیگ نن ګوند مشران ویلي نوموړی به څو ورځې په سعودي عرب کې ایسار وي او هم له هغه ځایه به لاهور ته ورزی. د نواز شریف پاکستان ته تګ د هغه هیواد د سیاست او اقتصاد لپاره څومره مهم دی او خپله د نوموړي لپاره چې له عدالته سزا یافته دی څه پایلې لرلای سي؟ دا به د طاهر جمیل په دې رپورټ کې واورو.
نواز شریف د سلور کلنۍ خود ساخته جلوتنۍ وروستو په داسې حال کې پاکستان ته ستنېدو فیصله کړي چې په هغه هیواد کې یو نگران حکومت جوړ دی. د نوې انتخاباتو په اړه اندېښنې موجود دي. د ملک اقتصاد کمزور دی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بند دی، په ضد د سرکاري رازونو افشا کولو په تور مقدمه روانه ده. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او کورنیو چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله 100 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف به اکتوبر په لاہور پہ علامہ اقبال ہوائی میدان کے کزی گی ہم پداغ اور لاہور دے مینار پاکستان پہ میدان کی وے جلسے تا وینا کوی. نواز شریف چدرے وار پاکستان وزیر اعظم منتخب شوے اور درے واڑا وار دا وزیر اعظم ای دو مودی پورا کے دو مخ کے لوا کا لریکڑل شوے دے. آخری وار پہ 2018 کال کی آگا وقت لوا کا لریکڑل شوے ہو چی سپریم کورٹ دا دریغلو پہ طور پاکستان دا اساسی قانون دے دوش پیتم او درش پیتم مادے لمخ دا وزیر اعظم دا سوکئی لپارا نا اہلا و گرزو لدے روس تد احتساب یو عدالت په 2018 کې هغه ته ایونٹ فیلڈ په قضیا کې 10 کال بند سزا واورلا. همدغه کال هغه د الیزیزیا سٹیل مل په یو مقدمه کې 9 کال بند سزا ورکړل شو. وروسته هغه ته د روغتیا د حالت په بنیاد عدالت له ملک بهر تلو اجازت ورکړه چې لا هم بهر دی. په داسې حال کې چې د نواز شریف سزا لا هم دوام لري، د ستنېدو په صورت کې به هغه سره د قانون له پلو سره رنگ چلیدن کیږي. پاړې د قانوني چارو پو او د لاهور های کورٹ بار صدر اشتیاق خان مشال ریڈیو طویل چې نواز شریف باید عدالت ته ځان پیش کړي.
اپ ٹل اینڈ انلیس نواز شریف صاحب
جی ترسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناهلی سزا پر ضد دایر درخواستونو باندې د پاکستان ستری محکمه سپریم کورټ خپل فیصله نوی اورولی، تر هغه وخت به د هغه ناهلی پر ځای وي. که نواز شریف غواړي چې د هغه پر ضد د بند سزا وزنډول شي نو د هغه پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د هغه اپیل تر اوریدنې لاندې دی. ولی بل خوا د لاهور های کورټ نواز شریف ته د 4 اونیو لپاره اجازه ورکړې وه چې د خپل علاج لپاره د ملک بهر ولاړ شي، خو په ضمانت کې خپل ورور شهباز شریف عدالت ته ورکړی و چې تر څو نواز شریف عدالت ته تسلیم شوی نه وي او یا نیول شوی نه وي. نو د هغه په لاس هیڅ نشي ورتلې. دا پریکړه اوس پر هغه ده چې د دوی قانوني سلاکار د هغوی لپاره کومه لار غوره کوي.
په
داسې حال کې به نواز شریف پاکستان ته ورتګ د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت څه اثر وکړي؟ په اړه لاہور کے خبریال سلیم بخاری مشال ریڈیو تا وائی.
ان کے جو دو ادوار تھے اس میں
دو حکومتوں نے اقتصاد تیر خو تو لوڈ شیڈنگ بحران ختم شو ڈالر پہ اٹا کلی حد کیو او دا پیٹرول و بائی تر کنٹرول لاندوی پا دے ٹولو کی ددوی دا دوستان حوادنو حقا که سعودی عرب متحدہ عرب امارات وی او یا چین ستر رول در لود که نواز شریف حکومت جوڑ کی نو دا دری دوست حوادنو بخام بخا ور سر مرسته کوی. دا پاکستان اقتصاد چې دا محل له بحران سره مخ دی ور سره به ډیر خشي.
اکنامک کرائسس سے ہمیں نجات ملنے کی کوئی راہ نکل سکے.
کسه هم با 1300 اونیو کې د پاکستان د کرنسی بیا د ډالر په مقابله کې خشوي. سو مودا وړاندې د روپی ارزښت دومره پریوته او ګرانی دومره سیوا شوی و چې ورسره د پاکستان د دیوالیا کېدو کنګوسې را ولاړ شوی وي. رواني وضعیت په کتو کاروباري طبقه وایي د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي استحکام ضروری دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د زراعتو محکمې په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې ده. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته ښوول کېږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د څه کم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بدلبستی ضلعو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
د کم زم فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې UNDP په تاون سره راشي وي دی. دا یو په تورغر یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې دا سلور ونه چې دین دا دی مین مقصد دار چېره دا یو زمیندار او تپاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول هغه سہولیات په دې کې موجود دي. نو هم دې کې دا قسمه سہولیات ورکې شوي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. تقریبا اب ساتم سب سلور پیندر ٹریننگز پر شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوی د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یکغون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینا د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
منگ بخی بوز غلے خیر مثال د پیاز بو یا بد مرشکی ہو نو آگا بنگ کی سہار منگ تجربہ تجربہ خدر سارے اس لگا یہ پٹی کی ہوگا نا نو آگا منگ لزم کی نہ اچھت جوڑ کر آگا اچھت جوڑ سے نہ منگ کے وہ سا بدا بوز غلے خرابی کی نا چار قسم بوز غلے تھا سکھا رہی ٹماٹر کی پیاز یو خریدی دا ڈپا کی بکرے او بل دا خبر تجربہ دا رشی سے بنگ تھا اگی دا غلا کشی دا زما کی تھا سو پدغه وای پ ادری پانی بنی جوار منگو کرو دا کوئی اگر تجربی بنی نو ان شاء اللہ چیز منگا دا پٹیو چی مخ بے لکا شل منا کے ول کنا تلس منا نو بس وسا 30 منا 10 منا کے غزا
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زئی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوای پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې زمکا د بیرابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زئی د خیبر ضلع په اړه وویل
موږ په کیرا کې چې کم دینو
خیبر پختونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیرابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکه د کر جوګه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I